مدرسې په اوسنی عصر کې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسني نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دیني زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخواني دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیوی نه کالجونه او نه سکولونه، بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغه ته مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول، ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان او څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي شاغو دا پینداسي ساینسدانان پیدا شول. شاغو دا جرینوس او دا اقلیدس چې کوم نظریه نظر وا چې دا سترګه څنګه کار کوي، دا کتو سترګه او بیا عکس دا شیشا څنګه کار کوي، نو دا شیشې یا دا عینکو دا کوم نظریه لاندې چې هغه کار وکړو هغه اغوري چکا او نن چې الحیثم کومه نظریات شکلی وه هغه نن په یورپ کې په ټوله تاریخي دنیا کې چلی ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې خپل هم د مدرسې ښوونکی پاتې سوی دی وای چې د مدرسو په خواني نصاب جامع وو او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، دا حدیث و یو کتاب دوا به شامل او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه دا، فقه دا، حدیث دی، دا قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر وبرهجه دغه دایونو کې وو. لږه سره سره منطق او فلسفه وا. منطق اول واره په عربي تر منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی، لاغه بعد بیا غزالی او دغه خلق بدغ باندې کار کړی، نو بیا منطقم پکې شامل شوی دی د مامون الرشید په دور کې.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسني نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و. هغه وخت چې به یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت کې مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تېرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وایستل شول. دا چې دا مضامین ولې وایستل شول حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پېړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا سو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د اسري علوم د استلو لقبل مسلمانان په اقتصادي او فني توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کرا شو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دی په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه ده منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دی مدارسونه و باسل او زه فکر کوم چې دا دی باعث وګرځیدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچیری د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د تلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وي. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه، ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو، پیسو کې به چاته محتاج نه وو او یو شغل لرلو، یا به نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به طبابت کولو یا به نور مسایل کول.
یو شمیر دینو علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مزامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم تر سره شوی دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هرڅه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه و.
په هغه زمانہ کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم او غیره په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوی، دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده، دا وو خپل ذاتی ریسر شو، یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دا شیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغه خلکو کتابونه هم کړی دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دیني مدارسو استاذ دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دیني تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مزامین هم ورته وایي. له دغه یو مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ورکوي.
دې کې
قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ولودا خدا نصاب چې کوم دی دي کې د تبدیل راولي نه دا څنګه چې شنو کې کوم دغه یغې کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوي سکول دی تقریبا میټریک او شکم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراويږي.
پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مزامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي او ریاضي او ماسټرز علوم او د نورو بعض مزامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوې نی مدیر فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي، یعنی یو دی جدید علوم بتورې فن شامل ول په تمامو مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نشته، یعنی بتورې فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نشته، بتورې فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نشته، بطور فن د ساينس یو کتاب نشته، بطور فن د انګریزي ادبيات یو کتاب نشته، د ریاضيات په خاطر کتابونه بخښو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وته دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښو هغه سیان به وو، خو با قاعده چې د فن غوندي او هي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللی په اوږد ځای نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلق زکی اخوان الصفه یا نور خالد با پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و، یعنی به تورې فن نه و اوس هم د فن په تور شي نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي او څو کتابونه ورته وای چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوښي، نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته، مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاغې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلارې نتیریدونکي، نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د څه کار وکړي فقط مونږ کوو او داس کوو نور راغلی سره د دې چې د اسلام د اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا د لپاره کار کوي نو داسې کار وکړي، داسې اساسي کار وکړي، داسې اساسي آبادي وکړي، سرکونه، تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوي لیکن کله چې عبادت ته ځي نو داسې عبادت وکړي چې پام دې راته کې مړ کیږي، لیکن مونږه مرګ باندې زیات فکر کوو، لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته مونږه څه په مغان پرې خو دې دا کار په مونږ کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي، نو بلخوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه هم دومره پراتونکو خبرونه کې به واوري چې مدرسې مالی مرستې څنګه او د کومې خوا ترلاسه کوي. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. ښه ژوند ولرئ.